درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. خو لومړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته پام را اړوم. د مسلمانانو د نړیوال اتحادیه سرمنشي او د مسلمان علماو د سازمان رئیس محمد العیسی په پاکستان کې د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوي وغانده او هغه غیر عادلانه او د اسلامي تعلیماتو خلاف وباله. د پر غیر مستقیم ډول د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره وکړه او ویل هغه څه چې حلال دي حرام ګرځول یې کبیره ګناه ده. الاساب غیر مستقیم ډول پر طالبانو ژغ وکړ چې پر اسلام د محدودیتونو پالیسی ونه تپی او ټینګار یې وکاو چې اسلام د شزو او جنو د زده کړو حق په کلکه تاییدوي. د وویل شزو او جنو ته د زده کړو اجازه نه ورکول که جزوی بی یا په بشپړ ډول او د عمل اسلامي شریعت سره تړل په بشپړ ډول ناسم دي. نوموړي حکومتونو او سازمانونو ته خبرداري ورکړ چې د ناعادلانه پالیسۍ او د توجیه لپاره له دین څخه ناسمه استفاده ونه کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د اسلامي همکاري سازمان په بلنه په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه دوه ورځنی کانفرنس پرون د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په وینا پرانستل شو او نن هم دوام لري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت پرون کورنۍ او رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې و چې داعش او ځینې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. شاغلی آصف د جمعې په ورځ پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې راپور ته اشاره کړې چې د دې په وینا د تحریک طالبان پاکستان القاعده داعش د خراسان ولایت څنګه د ترکستان اسلامي غورزنګ او د ازبکستان اسلامي غورزنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. په افغانستان کې د څلويشتو ولایتي لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې پرون شنبه د جنوري په 11مه د څلويشتو لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه درجه ولایتي سیالۍ پیل شوې ده. د کرکټ بورډ په اساس دا سیالۍ د وزیر محمد اکبر خان په نامه ترسره کیږي چې څلويشت لوبډلې په اتو بیلو ګروپونو کې ویشل شوې دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون وایي چې تیر کال په دغه هیواد کې نږدې 400 شزې د غیرت پنوم وشل شوې دي. دغه کمیسون پرون شنبه په یو راپور کې وویل چې په 2014 میلادي کال کې په پنجاب ایالت کې تر ټولو ډیر شزې د غیرت پنوم چې ځینې ناموسي قتلونه بولي وشل شوې دي. په پنجاب کې 118، په سن ایالت کې 115، په خیبر پښتونخوا کې 250 او په بلوچستان کې 19 پېښې ثبت شوې دي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسون پر راپور کې دا هم ویل شوی چې تیر کال په دغه هیواد کې پر 1909 شزو جنسي تیرای شوی او پر 309 تشدد شوی دی. د امریکا د کالیفورنیا د اطفایې یو مسؤل وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پالیسیډز په سیمه کې یولس سلنه اور کنټرول شوی، خو دا اور د شار لویدیز منډویل کانیون سیمې ته غځېدلی او ویرشته چې برنت اوټ ته هم خپور شي. برنت اوټ یو لوکس سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې اوسي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډز کې د اور وژلو پراخ عملیات د شنبه تر ورځې پورې دوام درلود، ځکه چې دغه اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتار نورې ساحې ته خپور شو. په ورته وخت کې د دې ځای اوسیدونکو ته خبرداري ورکړل شوې چې په راتلونکو 2 ساعتونو کې ممکن د هوا شرایط نور هم خراب شي او اور لا پسې زیات شي. د لاس انجلس د شاروال رابرت لونا په وینا 1,000 نورو کسانو ته هم خبرداري ورکړل شوې چې کېدای شي د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شي. او د سودان پوز پرون شنبه ویلي چې مرکزی شار وود مدنی ته داخل شوی او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم ملیشه ځواکونه شاتک ته اړ ایستلی دي. دا به په نږدې 2 کلنه جګړه کې د سودان د پوز لپاره تر ټولو لوی بریا وي. پوز یو ویډیو هم خبره کړې چې پوزیان په دغه شهر کې ښکاری چې د الجزیرا ایالت مرکز دی. د چټک ملاتړ ځواکونو دغه شهر د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې نیولی و. کچېرې دغه ټول ولایت ونیول شي، دا به په هغه جګړه کې چې د 2023 کال په اپریل کې پیل شوې و د پام وړ بدلون وي. دا جګړه په پوز کې د چټک ملاتړ ځواکونو د ادغام پر سر رامنځته شوې.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې په ورستوي ورشتونو او د افغانستان په چابریالي په اغیزو لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. سش کال د ژمي لپایل سره د افغانستان په ګڼو سیمو کې ورشتونه وشول. ډیرو د جدي د میاشتې لپایل سره د واورو وریدا په نیک فال وګڼله، ځکه چې تیر کال د ژمي په لومړیو دو میاشتو کې ورشتونه ونشول. سره لدی چې د واورو وریدو سره هوا سړه شوی او د خلکو کړهونه خامخا چې ډیر کړی دي، خو بیا هم ډیری خلک ورته خوشاله دي او وایي چې باید د واورو د او بود زای کېدو مخاوني ولشي. د ژمي په پایل کې واورې لدی کبل مهمي بلل کیږي چې د هوا د تودوخه د درجه د ټیټوالي لکبل ژرنی ویل کیږي او په تدریج مخ مزکه جذبوي. د اکثرو افغانانو اقتصاد په کرنه متکی دی، له همدې کبله ورشتونه د افغانانو پر ژوند ډیر اغیز لري. افغانستان په نړۍ کې یو له څو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون ډیر اغیزمن کړی دی. د دې بدلون په نتیجه کې کله له وچکالو او کله له سیلونو سره مخامخ کیږي. ځینې متخصصان وایي اقلیمي بدلون ته په پام باید افغانان د خپل ژوند طریقې او د کښت په وختونو کې تغییر راولي. په روانه خبرونه کې خپل درنو متخصص او ملمنو سره په دې اړه خبرې کوي چې څنګه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې راغلي شرایط سره هم ځان عیار کړو، څنګه ترمزه کلاندې او بو سرچینې غنی کړو او څه ډول له موجودو امکاناتو څخه سمه ګټه اخیستلی شو. زموږ د دې خبرونه ملمنه دي د چاپیریال ساتنې متخصصان مدقق ولی طاهر مامونځي او همدارس سید محمد سلیمان خیل. زه هم ستاسو د خبرونه کوربه اسمت ساروانم. ملمنو ته هر کله وایم په ورسته به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له ملمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنه وکي او یا هم خپل نظرونه څرګند کړي. لمړی مدقق صاحب، ستاسو په نظر سش کال تر دې دمه په کافي اندازه ورخت په افغانستان کې شوی دی؟
ډیره مننه څروان صاحب، سلام او احترام تا ته د پروګرام میلمنو ته او همداراز د پروګرام اولیدونکو ته زه مننه کوم چې تاسو خپل وخت ډیرې مهمې او حیاتي موضوع ته ورک پرې دا او تاسو زمرا بللم بیا مننه کوم. زما په ګمان او د افغانستان تیر تاریخ کې چیرې موږ وګورو د څه کال واوري نسبت تیر وکړو ته بیا مخې دی غنیمت دی، ولې که څه وروسته وګورو مثلا درې څلور لسیزې مخکې د اروپا پرتله باندې وسملا کمی واوري شوې دي او خصوصا د واوري ډیره بیا نو وخت راغله. کچیر موږ واوري د قوس په میاشت کې ولرو د لندې او یادې مرغونی اجدي په میاشت کې، نو دا ډیره ګټورې تمامېدلای شي نسبت له دې چې موږ د ژمي په فصل کې ورسته واوري ولرو. او دلیل هم دا ده چې تا په خپل مقدمه کې ډیره ښه اشاره ورته وکړه، هغه دا د هوا سړه وي او د ژمي د سر واوره تقریبا ژر نه ویلې کیږي او دا واوره پاته کیږي خصوصا په لوړو ارتفاعاتو کې بغرونو کې، او کله چې پسرلی راځي د هوا د تودوخې په تدریجي تودوخې سره دغه واوره ویلې کیږي او موږ په د کال په جریان کې تقریبا ډیر خیرازه کال رو خې او بل رو په یالو کې په چینو کې هر څه د په تدریجي شکل باندې هم ډیرې ښې مدیریت کېدلی سي، د هغه په تدریجي شکل سو واوري ویل کېږي، او هم زموږ هیوادوالو ته ډیر مؤثر او ډیر ګټور تمامېدلی سي نسبت له دې نه سي. موږ واوره د ژبې په اخره کې ولرو او د فتنوا بیا په غو باندې ګرمېږي او هغه زوبېږي ویل کېږي، په اوبو باندې بدلېږي او دا اوبه په ډیر کم وخت کې زموږ د هیوادوالو له لاسرسی نه وزي او بل اخره په اکثر ځای کې د سیلابو ته اوړي. نو له دې نظره که ورته وګورو تقریبا نسبت تیر کال ته او تیر دوه درې څلورو کالو ته بیا هم ښه ده، سږ کال واوره په ښه وخت راغلې ده او مقدار یې ښه ده.
اصلا مدقیق صاحب فکر نکوی چه دا موسمونه بدل شوی دی، یعنی جمعه نا وقت شروع کیشی هم دار راست ممکن پسرلی نا وقت شروع شی، ووره نا وقت شروع شی، کسنگه؟
ساروان صاحب مگو تاسی خوب پتیر کم پدو بند خبری کردی دی دا اقلیم پا اقلیم که بدلون دا وسیو حقیقت دا لدینا چونکه انکار نشی کولی. کله چې په اقلیم کې بدلون راځي پایلې دا وي چې موږ هغه په نورمال او طبیعي شکل باندې چې کوم ژمی درلودل هغه به نه لرو. اکثره ژمی ناوخته شروع کیږي، ورښتونه ناوخته شروع کیږي، دغه فصلونه خپل ځای تغییروي. نو دغه ټول تغییرات چې موږ په خپل چاپیریال کې ګورو دا په مستقیم شکل باندې تړاو لري د اقلیم له بدلون سره.
بله،
او منفي پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدا غدي چې موږ یو له منفي پایلو نه چې موږ به وخت ورښتونه لرو، خصوصا په هغه وخت کې چې موږ ورښته یا زموږ هیوادوال ورښته یا اوبو ته اړتیا لري، په هغه وخت کې اوبه نه وي، ورښت نه وي، کله چې ضرورت نه ورته لرو په هغه وخت کې دفتا ډیر زیات ورښت منځته راځي. چې دغه ټول تغییرات چې موږ ګورو د غیر عادي دي، غیر طبیعي دي، او دا مستقیما تړاو لري د اقلیم له بدلون سره.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسې کور ودان ښاغلی ولی مدقیق. ښاغلی مامون زی صاحب، یو وخت ممکن داسې به هم وو چې چا به دې په باره کې فکر نه کاوه چې ورخت شوی دی، کم شوی دی، ډیر شوی دی، ځکه چې هر څه په خپل حال وو، په طبیعي ډول په خپل وخت په واوري ورې دی، بارانونه به په خپل وخت وو، د اوبو کمبود به هم شاید دومره ډیر نه و. قسم د افغانستان په اړه ویل کیږي چې افغانستان په هر رو څو لسیزو کې یو وار وچکالي لیدلې ده، خو بیا هم څومره چې نن سبا د اوبو ارزښت زیات شوی دی، څومره چې نن سبا د ورخت اهمیت ډیر شوی دی، شاید په خو دومره هم نو. نو په داسې حالت کې تاسو څه فکر کوئ چې خلک باید څه وکړي چې دا ورختونه چې شوي دي دا له ځایه کېدو وژغوري؟ آیا داسې لارې هم شته چې ځایه کېدو ته پرې نه ږدي؟
واقعا هم چې یعنی سوز لسیزي مخ کې د دای چا سره دا فکر نه و شي او بابا کمیږي په ورختونو کې بدلون راځي، د دوی اړتیا به زیاتېږي، دوی به دغه یو دغه ډول یو شرایط ته ځي چې په هغه کې دوی نشي کولای د سکولو لپاره، د کرنې لپاره، همدارنګ د صنعت لپاره او د ټولو هغه اړتیاو لپاره چې یو انساني د اجتماعي موجود په شکل باندې لري، دوی به ورسره لاس اګریوان کیږي، مخ کیږي. به هر چا فکر کوو چې اوبه یو 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 پریمانه منبع ده او دا کوي شي چې په هر وخت کې د لاسرسي وړ وي، ولی اوس چې ګورو عام خلک دې ته متوجه شوي، دولت دې ته متوجه شوی دی او متخصصین دې ته متوجه شوي چې د اوبو منبع چې ده دا یو ارزښتناک منبع ده او د تیر په پرتله باندې په دې کې ډېر بدلون راغلی دی، او د خصوصا د ځمکې لاندې اوبه چې هغه تیاونه نوي سلنه پورې د خلکو د څکلو تکیه په هغه د کرنې او د کرنې لګولو دپاره تکیه په هغه باندې ده. نو دا اوس په یو جدي تشویش باندې چې د خلکو سره موجود دی اوښتی دی، او دا خصوصا په هغه هیوادو کې چې هغه وچه او نیمه وچ هیوادونه دي، په کوم کې چې د اقلیمي بدلون اغیزې د نورو هیوادونو په پرتله باندې زیاتې دي ډېر لیدل کېږي، دا ځکه چې هلته د اوبو دوران یا د اوبو چې دا کله د باران په شکل راځي بیرته د هوا په شکل باندې تبخیرېږي، د واوري په شکل باندې راځي، د غلې په شکل باندې راځي. نو دې کې یو 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 ناڅاپي بدلون راغلی دی، او په هغه ځایو کې چې باران ډیر و هلته کم شوی دی، خصوصا په دغه اوسنۍ لسیزه کې د شل نه تر سل ملي متره پورې، چې دا یو د اندازې وړ او ډیره مهمه اندازه ده. دا په بارانه کې د په اورښت ورېدو کې کمی راغلی د افغانستان په زیاتره هیوادو کې. نو خوشبختانه چې په کابل کې او هغه ولایتو کې چې هلته نورمال ډول د ژمي په موسم کې واوري ورېږي، خوشبختانه واوره شروع شوې ده دوه هفته درې هفته مخکې. او ولې دغه واوري ورېده هم توپیر کړی دی، دا چې مخکې به په قوس میاشت کې ورېده په شروع کې، اوس جدي ته راغلي. یعنی دا یو بدلون دی، او دا بدلون کوي شي چې د دې واوري په ساتلو او د دې واوري په اوبه کېدو باندې او د ځمکې لاندې ته د دې تک او په هماغه اندازه چې ورېږي دغه تک ځمکې لاندې ته، نو دا هم اغېزمن کړی دی. ولې ځکه چې یو واوره چې هغه یو میاشت د پاره په ځمکه باندې پرته وي، هغه موثره ده نسبت هغه واورې ته چې هغه په لسو پنځلسو ورځو کې ځمکې په سر باندې موجود. نو واقعا دا یو جدي تشویش دی، او خلک د دې په اړه اندېښمن دي.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. کور ودان وروسته به بیا هم په دې موضوع خبرې وکړو چې څنګه کولای شو چې دا ورېدلې واوره له ضایع کېدو وساتو، کومې لارې او طریقې هم شته او که نشته. ور به شو ښاغلی سید محمد سلیمان خیل ته چې په افغانستان کې دی او واورې له نږدې لیدلې دي. سلیمان خیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې کافي واوره ورخ شوی دی او د افغانستان په ټولو سیمو کې شوی دی که یوازې په ځینو برخو کې؟
سلامونه، سلامونه تاسو ته او تاسو درانه مېلمنو ته او همچنان تاسو اوریدونکو ته. ډېر ښه موضوع مو انتخاب کړې ده سروان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ته معلوم سو، په افغانستان کې اکثر سیمو کې واوره وشوه او دا ډېر د خوشحالۍ ځای ده. خو متاسفانه دغه تېر کال درې څلور کاله پرله پسې وچکالۍ په افغانستان کې خصوصا مرکزي ولایتو کې دومره وچکالۍ دومره د اوبو سطح ټیټه کړه چې دغه سږ کال چې کوم واوره چې وسوې ده د ارقامو د اعدادو په اساس که مونږ ورته وګورو، دغه تر اوسه پورې هغه د اوبو کوم کسر چې ده په افغانستان کې تر اوسه لا نه ده پوره سوی. خو تمه شته په دې ناروان نورې ورښتونه کې چې دغه ځینې په جریان کې کېږي، لکه د شلم د جنوري کې بیا یو ورښت کې سفر روانه ده په افغانستان باندې، په دې هغه باندې دغه ورښت کې هغه کوم کسر چې ده یا د اوبو د ځمکې لاندې کوم کسر چې ده هغه پوره کړي. نو که تاسو وګورئ دغه دغه تیر شل کلو کې مونږ تر څلوېښت فیصده ډېر طبیعي یخچالونه له لاسه ورکړي دي چې اکثرا دغه په امیر پورونو کې اوسي. نو دغه ډېر زیات غټ زیان ده چې لکه نور دوستانو چې پکې اشاره وکړه، د اقلیم بدلون زیانونه دي په افغانستان راوختي دي. او افغانستان ما یو راپور لوستو مخکې چې د کاربن بریف یو نړیوال مؤثره چې هغه ویل افغانستان د هغه هېوادو په منځ کې راغلی ده چې بیا به ډېر وچکالۍ وځپي. نو دغه مشکلات دي چې د اوبو د او د ورښتو د کامله کمښت له اړخ نه مونږ ډېر زیات تپل کېږو.
بله، ډېر زیاته مننه کور ودان، سلامت اوسئ. منقیق صاحب، بیا تاسو ته درګرځو، ستاسو په نظر خلک څنګه وکړي چې دا ورېدلې واوره ضایع نه شي او په آینده کې هم که واورې اوري چې داسې یو کار ورسره وکړي چې ځمکه یې ډېر جذب کړي؟ مثلا یو څوک په کابل ښار کې دی چې د اوبو سطح پکې ډېره ټیټه شوې ده او ویلی یې ټوله پخه کړې ده، څنګه ممکنه ده چې دا اوبه په یو شکل سره خپل ساته تزریق کړي؟ داسې کوم امکان شته او کنه؟ مدقیق صاحب، مایک مو ګل دی، مایک مو روشنه کړئ.
ډیر بخښنه غواړم، زه فکر کوم چې و لارې وجود لري، و لارې شته چې موږ د دوه د واورې وساتو یا حداقل د دوه د ځای کېدو مخه ونیسو. خو مخکې له دې نه ګمان کوم چې موږ په دې باندې اوس خبره وکړو یا زموږ یو ادوال دې ته اوس لاس په کار شي. ډیره مهمه وړینه خبر دا ده چې زموږ هیوادوال څنګه ځان وساتي اوس لغه دې واورو لغه منفي تباعاتونه خطرونه اوس څنګه ځان وساتي. خو د واورې د ذخیره کېدو یا د واورې د ذخیره کېدو لپاره مختلفې لارې شتون لري سي هغه اکثریت یعنی اوږد مهالي پروګرامونه باید هم دولتي مربوطه ادارات او هم خلک باید تر لاس لاندې ونیسي. خو اوس دفتا چون اکثره خلک دا اوس یو عرف یا یو رسم ګرځېدلی په افغانستان کې چې اکثر خلک کوشش کوي چې خپل د کور انګړونه لکه تاسې اشاره ورته وکړه دا ټول په سیمټو باندې وپوښي، دا خپله ډېر زیات کومک نه کوي د اوبو له ذخیره کولو سره. بخانه غواړم خصوصا که چیرې موږ هر څومره وکولی سو چې د اوبو د یا ځمکې لاندې اوبو ته د جذب زمینه مساعده کړو، نو دا یوه ښه طریقه او بېلګه کېدلی سي چې موږ د واورې یا د اوبو ذخیره کړو. البته په طبیعي شکل باندې د ځمکې لاندې ته ځي، مګر په مصنوعي شکل باندې هم کېدلی سي چې هم خلک او هم دولتي ارګانونه خصوصا داسې ځایونه یا داسې ساحې باید مشخصې کړي تر څو هلته دوی وکړی سي. د ښار خصوصا دا د کومې اوبه سې موږ زر له لاسه ورکوو د دوی د ذخیره کولو لپاره مصنوعي بندونه جوړ کړي په غټه کچه باندې، او زموږ هیوادوال خصوصا سې په ښاریاتو کې ژوند کوي دوی کولی سي هغه اوبه سي د ورښت په شکل باندې راځي یا واوره بامو ته راځي یا باران بامو ته راځي او د ناوې له لارې نه دا اوبه ضایع کېږي. دوته د کور دننه ډېرې سطحي څاوې جوړې کړي او د اوبو هدایت کړي چې دا له کور نه ونه وځي او دې وړو وړو څاوو ته هدایت کړي، بلاخره دغه اوبه ځي او دا جذبېږي د مځکې لاندې او د مځکې د لاندې د اوبو سطح راجګېږي. خصوصا دا به ډېره ښه لاره یا ښه پیشنهاد خصوصا د کابل ښار کې چې څوک ژوند کوي د هغو لپاره وي. دا یوه طریقه کېدلی سي، خو اکثرا د اوبو د ذخیره کولو لپاره که چیرې موږ په پایداره شکل باندې وغواړو چې خپلې اوبه مدیریت کړو اوبه له لاسه ورنه کړو، د هغو لپاره دا ډیره اړینه ده چې دولتي مربوطه ارګانونه داسې پلانونه تر لاس لاندې ونیسي چې په غټه کچه باندې موږ وکړی سي خپلې اوبه ذخیره کړو. هغه که چیرې هغو ته د بندو جوړول وي او که چیرې مثلا د دې په انګلیسي کې یو اصطلاح ده چې هغه ته واټر شیډ منیجمنټ وایي، نو دغه د واټر شیډ منیجمنټ یا هغه د وړې وړې شیلې چې له غرو نه اوبه د غلو طریقې اوبه کوزیږي هغه مدیریت کې د دې اوبو سرعت کم کړي، هغو ته واړه واړه بندونه جوړ کړي تر څو دغه د اوبو د جذب زمینه مساعده سي. نو دغه په اوږده مهال کې ډېر زیات اړین دي او ډېره ګټه کوي تر څو موږ بیرته هغه د اوبو ضایعات چې درلودل په تیرو کارو کې دا وکړی سو چې په اوږده مهال کې هغو ته رسیدګي وکړو او تر څو دغه د اوبو ضایعات کم کړو. له منځه خو شاید مشکله داسې له منځه یوسو، ولې تر ډېره کچه پورې موږ کولی شو په دې طریقو باندې.
ډېره مننه، سلامت اوسې کور ودان. ښاغلی مامون صاحب، په یو شمېر سیمو کې هم حکومت هم مؤسسو کندې کیندلې وې چې اوبه هلته راټول شي او بالاخره جذب شي. ستاسو په نظر دا کار څومره مرسته کوي؟ مامون صاحب، مخکې
دینه چې مغاګوري
سروان صاحب. بله بله، ستاسو غاګور مهرباني.
مخکې دینه چې د دغه کندو او دغه کندنو په اړه باندې وغږیږم چې هغه کې واوري اوبه ذخیره شي او ځمکې لاندې لاړ شي، نو دغه نه مخکې غواړم چې دغه د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو راپورته کول او د ځمکې سطحې نه اوبه تلل ځمکې لاندې ته دا څومره یو پیچلې مسله ده. او دا یعنی دا ډیر ساده شکل باندې نه ده، که زه یو مثال درکوم چې د یو منطقې نه چې مونږ لس لیتره شل لیتره یا مثلا په ډیر ساده الفاظ کې ویم، مثلا دوه بوشکې درې بوشکې اوبه له یو ځای نه وباسو مثلا د ځمکې د لاندې نه، نو بیرته هغه درې بشکی وب کما هغه ځم کې د مونږه اضافه کو نو هغه نه خلی یعنی دا د چې دلته یو پیچلی پروسه ده د ځم کې لاندې او د دیوبو ترمنځ چې هغه خلا او سوري کې شي وب دغه نه تیریږي نو هغه یو فشار ته اړتیا لري هغه یو وخت ته اړتیا لري چې تر څو پورې دغه لاندې لاړ شي نو دا ډیر یو مؤثر اقدام زه بولم چې په هغه منطقو کې چلته کندې جوړې شوې دي او دا هغه ته چې دی اوبه هدایت کیږي هغه طرف ته روانېږي اول ته بیا پاتې کیږي ځکه چې د اوبو د مدیریت دپاره چې د ځمکې لاندې اوبو کچه راپورته شي دا یو مؤثره طریقه ده چې په هر اندازه چې اوبه د ځمکې په سطحه باندې ودرول شي او هغه ته وخت ورکړل شي نو هغه په ډیر مؤثر ډول باندې شي دی د ځمکې لاندې ته ځي او د هغه اوبو سره مرسته کوي ولې یو شی باید په پام کې ولرو شي هغه اندازه اوبه چې مونږ د ځمکې لاندې نه راوباسو په دغه اوسنی ورخ باندې او واوره ورېدنه باندې او هر نو منبع شي مونږ د هغه د غني کولو لپاره استعمالو بسنه نه کوي او دا مونږ په کلونو په پلاسیزو هم دا مونږ نشو جبران کولای څه که مونږ ډیر اندازه مصرف کړو لږ اندازه بیرته هغه خواته اوبه پرېږدو چې ځمکې لاندې ته لاړ شي نو دا ډیر یو مؤثر اقدام دی د دې په څنګ کې که چیرته هر کورنۍ او هر هغه څوک چې هغه په کلي کې ژوند کوي او یا په ښار کې ژوند کوي نو که دغه هغه د کور خواته په دغه شکل باندې په کوچنیو کندو باندې هغه خپلې د کور خوښه اوبه مدیریت کی نو یو ګټه دا ده چې د ځمکې لاندې اوبه به راپورته شي چې هغوی د کوی او د څاپ شکل باندې بیرته د هغه نه استفاده کوي دویم دا ده چې هغه خطرونه چې هغه د سیلابو په شکل راځي او د باران وروسته سیلابونه راځي کورونه له منځه وړي او حیوانات زیانمنوي او طبیعي منابع خرابوي نو د هغه مخنیوی هم کیدی شي ځکه چې د هغه اوبه چې هغه په هماغه ساحه کې مدیریت کیږي او ځمکې لاندې ته بخکته کیږي نو هغه نه پرېږدي چې د نورو اوبو سره ملګري شي او په یو ځواکمن ډول باندې بدل شي چې بیا کورونه او همدارنګه ځمکې او حتی د منځه شي.
ډیره مننه. سلامت اوسه کور ودان سلیمان خیل صاحب. آیا دغه کندی وس هم خلق یا مؤسسه یا دولت جوړوي کیندي او کنه زمنه د چک دمونو په باره کې وایس په ورستیو شلو 15 کلونو کې فکر کوم چې ډیر چک دمونه هم جوړ شوی دي څومره امراسته کړی د فکر کوي.
ډیر زته مننه په دې ورستوي کې ایا سر موسات کار کړی دا واقعا خو خدای لپاره چې د اقلیم بدلون ناغیزي خصوصا د ځمکې لاندې اوبو باندې او د وچکالۍ په اکله کومګوغه ګیګوډې زیات تا نو د موسات کار نړیوال موسات د کې د داخلي موسات د ډیر لګو لکه مرکزی ولایتو کې بامیانو کې بادغیس غور په دې ولایتو کې د کلاسونه جوړ کړي د چک ډمونه جوړ کړي د واړه واړه ترسو دی دی او اوري دی دغه وبو ذخیره سي خپل مجموعه کې کوم وګور نړیوال موسسات هم یو څه کار کړای دا او چګډمونه چې تاسو ویلې په بازو ولایتو کې جوړ شوی دی خو یو خبره ده چې یو څه د خلکو عامه په هوایم ډیر ضعیف ده ډیر د اقلیمي موضوعات باندې ډیر اقدام نه لري او که وبو کمیږي او که زیاتیږي هغه ته دا طبيعي او پریده ښکاري د څه ورته نه ښکاري چې مطلب دا اقلیم د چې بدلون کړای دا صحیح ده چې طبيعي پدیده ده یا طبيعي پیخه ده خودي کې چې زیاتوالی راغلی ده د اقلیم بدلون له اړخ نه دا خبره زیاتیږي نو هغې له خاطره اوس چې فعل حال کوم کارونه سوي دي خصوصا د اوبو په مدیریت کې ښه دي خو ډېر بسنده نه دي یعنی کفایت نه کوي د افغانستان د اوبو د ځمکې لاندې اوبو مدیریت لپاره یا د سطحي اوبو مدیریت لپاره تاسو وګورئ که قشتېبې کانال موږ مثال ورکړو ډېر ښه مثال ده همداسې دغه بعضې غټ غټ بندونه چې جوړ شوي دي دا د اوبو مدیریت په لپاره ډېر ښه هغه دي چې دا ته د مونږ ووایو د همسایګانو د مونږ د همسایه هیوادونو ډېر زیات هغه راوتلي شکایتونه راوختي چې د سطحي اوبو مدیریت څه وایي د افغانستان مونږ ته اوبه نه راکوي په نړیوال سطحه باندې په دننه افغانستان کې کار ډېر لږ څه وایي ده او بیا خبره پم دی راځي چې یو خامه په هواي نسته ده او دوم دا چې موسسات نسی کولای چې زه فکر کوم په ټول افغانستان کې د اوبو مدیریت فرهنګ رواج کی خلکو ته وپوهوي چې د واورې اوبه د څنګه راټولې کړي د باران اوبه د څنګه راټولې کړي څنګه ساګانې ورته جوړې کړي دا تر څو دغه د سطحي اوبو یا د هغه اوبو چې د باران واورې څخه جوړېږي دا جذب کړي. نو په مجموع کې یو څه کارونه سوي دي په افغانستان کې خو هغه دومره نه دي چې وکولی شي دغه مشکلات حل کړي ځکه دا د اوبو کمښت یا د ځمکې لاندې اوبو که هغه سطحي اوبو دي دا زیات د اقلیم بدلون تړلي موضوعات دي که څه هم یو څه مونږ
بله ستاسې خبرې اورو.
اوس ګوره دوه خبرې دلته دي. یو دا چې د اقلیم بدلون موضوع ده چې د اوبو او د وچکالي خبره ډېره زیاته کړې ده او د افغانستان په شمول دغه دغه سیمې هېوادونه هم څه دي ته ډېر زیات اندېښنه لري چې د اوبو مسله ډېره زیاته ستونزې جوړې کړې لکه ایران کې او پاکستان کې وګوره د اوبو ستونزې هلته بیخي ډېرې دي. خو په افغانستان کې بیا بله موضوع شته ده. بله موضوع دا چې دلته اقتصادي مشکلات دي، موسسات فعالیت کم کړی ده، خصوصا په دې دغه رژیم چې تغیر شوی ده موسسات کم فعالیتونه کم شوي دي. هغه تیر نظام کې دغه شل کلو کې چې وازی کارونه شوي دي هغه ډېر سستینبل نه و یا پایدار کارونه نه ول. بس یو پروژه او راتله به یو کار به وکړو خلک به پرې خبر بمنو انجینران به یو چی به جوړ کړو بیرته به لاړو نور خلک به نه پیدا شي چې لپاره جوړ شو سره لپاره راغلو سره لپاره کار وسو. نو هغې له خاطره خلک یو څه عقیدتي مور سره چلند وکړو تر اوسه پورې دغه اوس هم تاسو سره زه خبرې کوم که چېرې دغه د اقلیم موضوع بعضې لرې پرتو سیمو کې وویلی شي چې دغه د اقلیم موضوع ده کېدای شي زیات خلک په دې کې باور ونه لري ځکه عامه پوهاوی نه ده سوی چې د اقلیم د اوبو کمښت د اقلیم موضوع ده د بارانونو او د وچکالۍ
بله
د اقلیم موضوع او پالیسۍ موضوع ده.
ډېره مننه.
موږ اوس د اوبو قصر لرو چې دوم کمې دي او مدیریت لپاره جدي اقدامات پکار ده. دا شل تیر شل کلو کې چې کوم کارونه شوي دي دغه د اوبو مدیریت په برخه کې ډېر کم و او دا نسي کولای چې د راتلونکي چې کوم ستونزې او کوم ګواښونه د اقلیم بدلون له اخنه چې موږ تر روان دي دې په مقابل کې نسي کولای چې دغه کوم کارونه چې موږ کړي دي دا موږ وژغوري.
ډېره مننه سلامت اوسې. تاسې د عامه پوهاوي خبره هم وکړه په دې به هم خبرې کوو. کله وی خو ورختونه کم شوی دي نو لبلی خو نفوس زیات شوی دی د اوبو مصرف زیات شوی دی خارونه لوی شوی دي ممکن په خو وختونو کې با که یو چاپونی کې یو زل سر منځو وس ممکن هر دوم ورځې وو منځي و ځان وو منځي په دې برخه کې تغییر راغلی دی لکه په نور دنیا کې چې راغلی دی زموږ وطن کې هم راغلی دی. همدار از په خو په قوی واټر پمپونو باندې خلکو له ځمکه لاندې اوبه د کرنې لپاره نه راایستلې لیکن نن سبا دا هم ډېرې دا کار ډېر عام شوی دی. یعنی کله وی خو اقلیم کمزورې شوی دی له بلې خوا زموږ مصرف ډېر شوی دی. خو مخې تر دې چې په دې اړه د میلمنو نظر واورو یا واورېدونکی لرو ځان راو پېژنئ آزادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ.
مننه ډیره مننه اسمت سرور صاحب بیا مو سامد ادمن ولایت کچکی ولسوالۍ څخه زه به په 2000 سره وژغېرم چې رښتیا هم په افغانستان کې دا اوس ورځ کې یو څو متر مخ تیر شخصه بارانونه و یعنی واقعان په کزکی کې ډیر شخص باران او ډیر مځکه شو او بس ولې او غنم مو درشانې ټول شو تر وبکرم ځکه ډیر شخص وکشه اما کښتنه چې وبغښته لاغه وبکدل او د څو باندې وس ډیر نه دي په کار ستړی وای کښمه یا به تکي ژوند بارانونه خو ډیر شي په روز کال دا وخت بارانونه نو اوسې به خې تاغه کچنی اختر ته میاشت کې وس اوس د وته تلا شروع دي نو دای پاک څه هم یې لرو چې د دې مخ په ایسته دوم بارانونه نو روس او د خیره سره کال به آباد شي او که بارانونه نو وسول نو دا افغانستان به ډیر ښه آباد شي ډیر ښه غنم او حاصلات به مو کې او د شته نه پام شنه چې د مالدارو میجو دا شان به شم اړتیا او دا د دې رکات لري او وبته به دې غټه ورته یې نیم دم دې کو وبته هم دا د سندو وبته خپل د چند فورز لاړم یعنی مرکز کې کې پنګې ته نو ماشاالله وب ورځ پورز دې ریږي ته مخ کې او د جدي پر تور سم زکلل او ام وبدير لشتي پر وسکال یعنی چې زه پر چني اختر کې ورغلم به پر کارچا او راوستل من دروست کا صدره ته شسه او نو ان شاء الله ته دا غوار سره بدير او به هم د کاځه د ډیر هم به دا غزمش تم ذکر وبه
بله ډیر مننه کور دی ودان سلامت وسې خدای دې لا برکت پکې واچوي بل اوریدون کلرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات
علیکم السلام
ناصری د هلمن ولادت ګرم سیل لو طالب علیکم نیولې
مهرباني کوي ناصری صاحب
سروان صاحب تاسو استاد د خبرونې ملمنو ته سلام او احترامات وړاندې کوم
کور دی ودان مهرباني کوي نظر مو څرګند کړئ یا پښتنه
نظر خدای خبره ده چې په هلمن کې خالی مونږ پیلن یو دانه باندې لرو چې هغه د کجکی باندې
بله دا
مدي سه د کال دو فصله په واخ پر سی کله ون رسی کی دا خوښ په ټول مسول کسان ته سه دغه باندې مال فاری او
خه په باندې کې څه مشکل ده
او باندې دغه مشکل ده ډیر او باندې څه ځخه کول دا ول سوال دې لمن لا نه سوال تبدي شو پر دې مثال ګرم سیلو خانشینو دې شو دغه رقم د تبل شرګان اوی پر دا ډیر مند کې پرتی د منګر دلمن د کجکی بند بخي کم دا او بنس جذبول ترسو دا ټول وبذخیره کې بیا په ټول کال کې مثال دو فصل خدای لمن کې دا فصل ورسی
bale ډیر مننه سلامت اوسه کور دی ودان یو بل اوردون کوم شته بیا به ور شومل منو ته ځان راو پیښنه یا ساجی رادیو
bale سلام علیکم
سروان صاحب
واجب از محمد د زابل ولایت شمول زول
مهرباني کوي جی صاحب
خیر سمنه تاو ملمنو ته سلامونه وایم بعد له سلامه سره ډیر شه د خن بارانونو د تزمر کول سوالی کې وس وو ډیر شه د خن پښتون وکړو پروان ستر د باران له مخه د تداس مرزونه وو چې د پنامه د غاړې د زکام چې د خلکو به ډیر ته بجنی کېده دغه مرزونه خدای تعالی ورکړو دا دشت کې چې برایي ویل بوت څه د پښولګې د تاسو د خیال و چې دا په ګلچا د شاله خو خبره چرته سکه دا چې دندونه به ولاړې دوه نو هغه دندونه شکر الحمدلله ورکس وو کوم کښتونه چې ول کغه نه مو وربه چې دا ډیر څه په خوند باندې و بخرو ډیر څه د خوند بارانونه وسو نو دلته د ازمت خو غره نه علاقه ده ډیر سره علاقه ده په خو د وادر کې کېږي نو وس وادر چې وس هغه سماج د شکر خو باران ډیر وي وادر لږ وو نو دلته د ازمر سپینجری چې وایي د ازما خپل پلار او د نور قربان شاوخوا چې وایي وایي دلته چې به دا د پسرلي ټیم رنځ دی کېدی چې مرده به وسی بیا چې به موږ دا قبر کښی چې دا نو به ته نه ورسېدلی وو د لاندې خوا به هم نه راپورته سوی وو د لوړې خوا څخه به هم نه ورسېدلی وو نو به موږ وویل چې اوس کال آباد بیا به نو په دا چینې راووتې کاریزونه به اویس وو کاریزونه به تر لګه لګېدو په مندو کې به وبله کېده نو خدای بارانه نو وابري وس نه سره کاته خاصي او خدای هم شکر الحمدلله الحمدلله دلته پر موږ باندې ډیر شه خدای رحم وسه ډیر شه خوند وکي و پښتنه و بس و مرزونه ورخصو
بل آیا وسم کاریزونه شته او کنه شته
سرمان صاحب محترم خود از ما کور چې د ما کور څه د د شمول زول سالی د دروازګۍ په سیمه کې ده د زورې ملکی په نامه باندې زمش کور ده نو موږ وسم کاریز لرو شکر الحمدلله وسم درین چې وبدنی را بیږي خو دلته دغه یو غضب ده چې د برمی ولګیږي کاریزونه د برمی وچی وچکلی له دغه نه وچی لکه دغه برمی چې وچی برمی تر سر ولګیږي کاریزونه وچکی و د ازمږه منځکا کې د ازمږه کانت کاریز چې نهسته شکر الحمدلله وسم درین چې مړی و بلرو
راسته ډیر مننه اجي صاحب له ټول اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل بیا به هم نوبات ورکو اوس به ور شو درنو ملمنو ته اول مدقیق صاحب روسي اوریدونکو ویل چې برمو وای کار خراب کړی دی مخکې ما بیا دونه وکړه چې کله وی خو ورختونه کم شوی دي نو لبل خو مش هم له طبیعت سره ظلم کړای دی او فکر نه کوي چې باید د دې بیرحمۍ مخه ونیول شي په ډیرو ځایونو کې خلکو اورو چې برمی کندلی دی برمی دی یا ژور څاګانې کندلی دی بیا اوبه ډېری ضایع کوي. اوس هغه وخت دی چې ځکه اوبو ته د ارزښت ورکو ضایع نه کو که زه اوبه لرم نو په دې فکر کې ونه اوسم چې زه لرم زه د همسایه څه پروا لرم که هغه دغه امکانات نه لري نو نه دی لري. فکر نه کوي چې دغه سي خلکو ته ډیر ویل پکار دي او په ځینو مواردو کې قوانین پکار دي چې خلک مجبور شي چې او به ځای نه کی. مهرباني
څروان صاحب، تا ډیر مهمه مسلې ته اشاره وکړه. همدارس باز محمد خان ورور، په د تیرو کلو کې د عمیقو څاګانو کیندل په افغانستان کې ډیره غټه ستونزه راولاړه کړې. په تیرو کلو کې، په ډیرو پخوا کلو کې، تقریبا داسې فکر وکړو چې 50 کاله مخکې د هلمند نادلی په دښتو کې په دې طرفو کې هغه خلک باوړی بولي، دا درلوده تقریبا د ټوله دښته په زرغونه و خلکو ته اوبه لاسته ورکړي په طبیعي شکل باندې بې له دې چې ډېرې اوبه ضایع سي او یا انرژي په مصرف کړي. خصوصا د باز محمد خان صاحب مثال ورکړي، یا زه خپل مثال دا کوم، زه سیل کوم کلی نه راځم، زموږ خپل کلی کې موږ کاریز درلوده تقریبا 90 کوره په آبادو په دې کاریز باندې. دا کاریز زمو کاریز اوس وچ ده بیخی مکمل. دلیل دا ده چې خلکو عمیقو څاو ته مخه کړله، عمیقې څاوې وکیندلې. پر صورت دغه بیا هم یو گزاره کوله، دغه سره پخوا کې دغه د سولار له انرژي نه کار اخیستل په افغانستان کې رواج سول. هغه واټر پمپونه چې پخوا به په تیلو باندې چلیدل، اوس هغه په تقریبا په هیڅ مصرف باندې سلیری ساته هغه مزه خبر ما روخانه وی او د زکیلاند نو ګور اباسی بیل دې سه ضرورت ورته ولرو. یعنی دا ټول هغه مسائل دي چې مستقیما اړیکه لري د جنگ سره او د جنگ له منفی پایلو سره. دلیل دا ده چې خلک زیاتره دغه نوې ټکنالوژیانه ډیر په اسانه باندې قبلوی او غوته مخه کوي به له دې سه د غو منفي اثرات په نظر کې ونیسي. نو د دې لپاره عامه پوهاوی خو ډیر اړین ده، ډیر زیات ضرور ده، خو ډیر زیات موثر په دې نه ده چې خلک وګ نه نیسي او خلک هم نه دي ملامت. د دې لپاره چې خلک وبه غواړي او وبه نشته، او کچیر مثلا د څاپ کیندلو سره یا د عمیق څاپ کیندلو سره او د سولار په انرژي باندې چې دوی وبه لاسته راوړي، نو هغه د فتن خپل مشکل حل کوي به له دې څه فکر وکړي چې په راتلونکي کې څه راپېښ سي. خو جګړو زموږ هېواد داسې یو حالت ته ورساوه چې د قوانین شته، ښه قوانین وجود لري د کاغذ پر مخ باندې، خو د جګړو له امله د قوانینو تطبیق ډیره غټه ستونزه وه، ډیر غټ مشکل و، او تر اوسه پورې هم دا مشکل شته. که چیرې دولتونه قوانین جوړوي او تطبیق نه کی، نو وضعیت به داسې لکه چې اوس پخیله موږ په افغانستان کې ورسره مخ یو. که چیرې دولت د عمیقو څاګانو کیندل کنټرول نه کی، خصوصا که چیرې خلک زموږ هیوادوال مجبور دي عمیقې څاوې کندي، حداقل دوی ته باید منظم تقسیم اوقات جوړ کړي، هر څوک چې څومره اوبو ته په څه وخت کې دوی ضرورت لري له هغه نه ګټه واخلي، له هغه نه استفاده وکړي، او له هغه نه اضافه چاته باید دولتي ادارات اجازه ورنه کړي تر څو دوی اوبو نه استفاده وکړي. نو دا ډېره غټه ستونزه ده څاروان صاحب. زه فکر کوم چې په راتلونکي وخت کې که چیرې دې ته پاملرنه ونشي، هم د خلکو لخوا او هم د دولت لخوا، نه دا ستونزې ورځ په ورځ نورې هم زیاتېږي. نو دا ډېره مهمه ده. او بل که چیرې ته اجازه ما ته راکړې، مخکې تا یو پوښتنه مطرح کړه د چک دمو په رابطه باندې. چک دم یا د آبرویزو تنظیم یا واټر شید منیجمنت تر کومه ځایه چې ما مطالعه کړی ده او ما عملاً کار کړی ده، تقریبا 50 کاله مخکې دا کار په افغانستان کې شروع شوی. ولې په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ هیڅ نوه مثبته ګټه له دونه وانخیستله. که چیرې تاسې یو پروژه سې په هغه کې چک ډمونه تر کار لاندې نیول کېږي یا واټر شیډ تنظیمېږي، هغه ډېره یو علمي او ډېره میخانیکي اوږده پروسه ده. تنه د چک ډم جوړول مشکل نه حل کوي. هر وړوکی چک ډم په خپل ذات کې وړوکی پروژه ده. دا اول باید موږ په دې باندې فکر وکړو چې دا چک ډم د کوم هدف لپاره موږ جوړوو. بیا که چیرې جوړ کړو، که دغه شاوخوا موږ زرغون نه کړو، هلته ونې کېننو، هلته بوټي د بوټو رشد ته زمینه مساعده نه کړو، خپله دغه د چک ډم جوړول بیا د چاپېریال تخریب رامنځته کوي. ښه بېلګه یې دا ده چې کله موږ چېرته دغه تراسونه جوړوو یا واټر شیډ جوړوو یا چک ډمونه جوړوو، دا که چیرې مدیریت نه سي، دا د خاورې فرسایش یا د خاورې مینځل لاسته راوړي. چې دا مخکې ورور اشاره وکړله چې د کجکي بند اوس هغه پخوانی ظرفیت چې اوبه یې ذخیره کولې اوس یې نه لري. دلیل یې دا ده چې موږ په افغانستان کې د خاورې مینځل یا فرسایش دا هم یوه ډېره غټه ستونزه ده. که چیرې چک ډمونه موږ په ښه شکل باندې مدیریت نه کړو او له ده سره سیاسي برخورد نه کړو، یا داسې برخورد چې حداقل دغه غیر دولتي مؤسسات د چک ډم جوړولو ته په دې سترګه ګوري چې خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي، او دا مثبت اړخ ده. خو که چیرې درست او سالم مدیریت نسی، بیا دا چاپیریال ته مشکل پیښوي. اوس د بندو
سالم مدیریت نه منظور څه دی؟ یعنی څه ډول جوړ کی؟
بلی،
دا سالم مدیریت نه منظور څه دی؟
سالم مدیریت دا د چک ډم پروژه باید کله چې شروع کیږي، دا باید دې ته په دې سترګه ونه کتل سي. دا د لکه یو وړوکې پروژه د کم وخت لپاره، دوه میاشتې درې میاشتې چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي، او هلته یو څو دانې تیږې سر په سر کیږي او بیرته ته راځي، او خلک د هغه په مقابل کې غنم اخلي یا یو څه پیسې اخلي او خلاص. کله چې موږ چک ډم جوړوو، باید دغه هغه مکمل پلان باید موږ ترتیب کړو، او حد اقل کم له کمه تر 5 کلو پورې حد اقل موږ په و باندې سرمایه ګذاري وکړو، تر څو موږ دغه پروژه د اوبو د تنظیم د چک ډم جوړولو موږ کامیاب وکړو، موافق یې کړو، او دا په دې باندې واړو چې هغه مثبت اثر په چاپېریال ولري، او مثبت اثر په اقتصاد ولري، او په ټولنه باندې ولري.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی مامونځای صاحب، ستاسو په نظر اوس د افغانستان د چاپېریال لپاره تر ټولو لویه ستونزه څه ده؟ همدا د اوبو مسله ده، د ورښتونو او که د ځنګلونو د وهلو؟ چاپېریال زموږ له بېلابېلو خواوو تر ګزارونو لاندې دی. مهرباني
سروان صاحب، مخکې دې نه چې د اوسنیو ننګونو او هغه ننګونو چې کوم ننګونه باید هغه ته لومړیتوب ورکړل شي، هغه په اړه باندې خبره وکړو. دا داسې غواړم هغه هیوادو هغه منطقې او سیمې چې هلته اوبه د بور او یا د سولر یا شمسي برېښنا او په مرسته باندې راویستل کېږي، نو دغه دپاره په نورو هیوادو کې او په افغانستان کې هم د چاپېریال ساتنې او د یو پروژې د اغېزو د هر اړخیزو اغېزو یو قانون موجود دی، او زه مطمئن یم چې دا افغانستان هم دا قانون شته دی د محیط زیست ادارې سره، ولې دغه قانون نه استفاده نه کېږي. دا یو غفلت دی چې موږ یې کوو د خپلو طبیعي منابعو او د دې په وړاندې، او هر وړوکی او لوی ګام شي هغه د طبیعي منابعو او یا نور هغه مداخله چې په ټولنه کېږي او یا اجرا کېږي سرته رسیږي، باید دغه قانون نه تیر شي او دولت هغوی ته لایسنس ورکړي او د کار اجازه ورکړي چې یا کار وکړي یا نه کړي. همدا بدبختي ده چې د ځمکې لاندې اوبه 40 متره 45 متره په هره منطقه کې په اوسط ډول باندې قطعه شوي دي، او خلک په دې تلاش کې دي چې هر څومره د ځمکې لاندې اوبه لاندې ځي، دوی هماغه اندازه بورونه وي او هغه وچکالۍ ته رسي. یعنی دا قانون باید په جدي ډول باندې پایګیری شي، او هغه هیڅوک د دې قانون نه باید چې دی استثنا ونه ګڼل شي. که چیرې واقعا هم غواړي شي خپل طبیعي منابع او خلق وژغوري او دا مشکلات نه وساتي. نو په افغانستان دولت واقعا هم افغانان شیدې په دې وختو کې د ډیرو چاپیریالیستونو سره مخ دي، او کچیرته یو چاپیریالیستونو ته اولویت ورکول کیږي نو په څنګ کې هغه بل چاپیریالیستونو چې دا هغه دغه مهمه ګڼل کیږي، لکه د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا ککړتیا د باس د یعنی تر ټولو داغ او ګرم موضوعي، ځکه چې په دغه سره د ککړتیا دومره یو حد ته رسیږي چې خلک ژوند نشي کولی، حتی په نورمال شکل باندې نشي کولی دوی تنفس وکړي، په خصوصا په لویو ښارو کې. ولې که د بل اړخ ته وکتل شي د وچکالۍ بڼه ده، د وچکالۍ بڼه اول دا ده چې مونږ نیمایي نه ډېر نفوس چې دی د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري، دویم دا ده که هغه مونږ لاسرسی هم لرو هغه د څښلو وړ اوبه نه دي، ولې دا چې مونږ پرې ژوند تېرو او نه شو کولی چې تر هغه اندازې مدیریت کړو، نو هغه مونږ منلی ده یو شکل. د دې په څنګ کې که وکتل شي د ځنګلونو او د پوښښ له منځه وړل واقعا دا یو ننګونه ده، او په ډېر جد په سری او چټک شکل باندې دا چې دا په هغه منطقو کې چې طبي پوښښ لري دا روانه ده. دغه په څنګ کې د سیلابونو موضوع ده چې دغه ډېر اوج اخیستی دغه وروستیو کې، او ډېر قربانیان هم لري، او نه یوازې دا چې خلک زیانمنوي، د هغوی منابع، د هغوی طبیعي منابع، د هغوی ځمکې، د هغوی حیوانات، خپله د انسانانو ژوند او دا هر څه له منځه وړي، چې دا د ټولو نه دا مهمه ننګونه قتل کیدلی شي. نو د دې دپاره یو قانون ته ضرورت دی چې دغه قانون په جدي ډول باندې پایګیري شي، د ولایتو په سطح ته، د ولسوالیو او د کلیو په سطح
ته،
یو څوک د اندازې نه ډېرې اوبه راوباسي د ځمکې لاندې نه، هغه باید مجازات شي، هغه باید قانون دغه سره په هغه باندې تطبیق شي او مخه یې ونیول شي. که څوک ځنګل حتی یوه ونه خطا کوي باید دغه مخنیوی ونیول شي. همدارنګه په دغه نورو برخو کې دا اقدامات کوي شي چې دغه مخه ونیول شي. نو دا ده چې څوک په عمده شکل باندې نشي ویلی چې مثلا دا یو ستونزه ده، دا نورې ستونزې.
بله واقعا واقعا همداسې ده. ډیره مننه، ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. سلیمان خیل صاحب، د ځنګلونو وضعیت څنګه دی؟ آیا لای هم ساحه مخ په کمیدو ده، او که څه ناڅه د ځنګلونو د وهلو مخه نیول شوې ده؟
خو د ځنګلونو مسله متاسفانه تیر څو کلونو کې، څو لسیزو کې ډېر زیات خراب وو، او دغه جنګونه او دغه کړکېچونه چې په افغانستان کې وو، دغه د جنګونو وضعیت نور هم لا پسې خراب کړی وو، ځکه د قاچاق زمینه برابره وه، د اور لګېدنو زمینه برابره وه، که اور لګېده به څوک به د هغه اور کول مهار کول هم ډېر زیات ستونزمن کار و ټول په مجموع کې. خو بیا په وروستیو کې دغه تیر کال په تیر حکومت کې نړیوال موسسات راغلل یو څه د دې لپاره چې دوباره دغه ځنګلونه احیا کړي یا احداث کړي، یو څه پروژې او برنامې دوی درلودلې، لکه اف ای او او یو این ډی پی، دا خلګي راغله دا یو څه کارونه وکړه، خصوصا د کونړ او د نورستان په ځنګلونو کې. خو په مجموع کې هغه زیات کار نه وو، لکه دیت په سستینبل یا هغه اوږدمهاله کار نه وو. لکه یو مثال تاسو ته ووایم، بغیر د ځنګلونو چې په نورستان او په کونړ کې وي، دلته په بامیانو کې هم داسې یو موسسه زه پېژنم چې هغوی راغلي وو، هلته خلکو ته یې پیسې ورکولې، ورته ویلې چې تاسو نیالګي واخلئ، دلته یې کېنوئ، یا نیالګي چې غټېده بیا به تاسو ته مونږ د اوبو مصرف هم د برابرو، پیسې به هم برابرو، نل مل به مو اخلئ، د ځنګلونو ته به تاسو اوبه ورکوئ، بیا چې دا غټېده د دې لرګي به بېرته ما باندې خرڅوي. داسې یو کار یې کړی وو چې هغه ډېر دوامداره کار نه و. کله چې دا موسسه دغه شپږ میاشتې یو کال چې پوره شول، دا موسسه چې دا ختمه شوه ولاړه ده، هغه خلکو هغه کار پرېښود، څه چې ونېوې په زرهاو افغانیو په پیسې هلته مصرف شوې، هلته ونې اخیستل شوې وې، هلته ایښودل شوې، ټولې وچې شوې، نو پایداره کار نه و. خو اوس فلحال دپاره دغه نوی حکومت چې دلته اوس راغلی دی، اسلامي امارات، دوی یو قطعه جوړه کړې ده په نامه د زرغون قطعه یا شنه قطعه، چې دا خاص هغه خلق دی هغه چارواکي دي چې مختص دي چې د ځنګلونو د قاچاق مخنیوي لپاره ګمارل شوي دي تر څو د قاچاق مخه ونیسي. خو اوس هم یو څه قاچاق به کېدای سي روان اوسېږي، لکه دا رقم ده چې د اوبو کې د کونړ په سیند کې اچوي بیا خواته پاکستان کې سي، او نو یو څه مخه نیول شوی ده. خو په مجموع کې بیا هم ستونزه لاسته ده، ځکه بعضې وخت داسې کېږي چې دغه دځنګلونو بعضې ونې وهل کېږي په مختلفو بهانو باندې، بیا دا خرڅېږي، دا لرګي تقابله پورې راځي، خلک یې اخلي د سون لپاره، د ځمي لپاره خلک ترینه ګټه اخلي. خو په مجموع کې د افغانستان د ځنګلونو وضعیت ښه نه ده. په دې سره د پستې ځنګلونه موږ وګورو چې د بدخشان نه شروع تر هراته پورې رسیږي، لا نور هم پکې څنګه، ځکه دلته حوادث شوي و په بدخشان کې او په داسې په قندوز او بغلان ولایتونو کې د پستې ونې چې دا کومه ریښه چې لري، د دې ریښه نه ډېر زیات مهمه دوا جوړېږي. بیا به خلکو دا ځنګلونه به یې وهل، دا ریښې به یې پسته دی وړل، به خلک پاکستان کې به ترېنه خلک اخیستله. نو دا داسې یو پروسه روانه وه چې اوس فی الحال زه زیات مطمئن نه یم چې دغه پروسه ختمه شوې ده، درول شوې ده د نوي حکومت له اړخ نه، چې اوس هم پاتې ده. په مجموع کې نو دا هغه ستونزې دي چې متاسفانه په ځنګلونو کې روانې دي، او د اقلیم بدلون هم هغې ویل لا نور هم ډېر مشکلات ډېر کړي دي، لکه ورښتې نه کېږي، هغه کوم ځنګلونه چې ضعیفه دي اوبه ورته نه رسېږي، او هغه ځمکې چې وچې دي هلته ونې دي هغه نور هم پوچېدو دي، په خرابېدو دي. که چې جدي توجه ورته ونیسي نو دا کولی شي چې یو اشاریه اووه فیصده ځنګلونه موږ لرو دغه هم له لاسه ورکړو.
بله، ډیره مننه، سلامات اوسه مدقیق صاحب. اوس خو ورختونه شوي دي، ورته خوشاله یو، لیکن عواقب هم لري. تیر کال په افغانستان کې ډیر بد سیلونه راغلل، څه فکر کوئ چې باید څه وشي چې بیا بغه سیلونه تکرار نشي؟ لوسنیو ورختونه خو داسې معلومیږي چې سږ کال، راتلونکی کال په پسرلي کې یا دوبي کې امکان لري چې بیا سیلونه راشي.
څلور سب فکر کوم چې د زموږ وادوال کچېرې غواړي چې د سیلابو له منفي اثراتو نه ځان وژغوري، دغه لپاره اوس فکر کوم ډېر ناوخته ده. خصوصا هغه زموږ وادوال چې وی فکر کوي چې هغه ساحو کې دوی ژوند کوي، خپل کورونه لري، چې هغه د خوړو سره نږدې دي، چېرته سیلونه راوځي. ښه خبر دا ده چې هغه د دولت لخوا نه کچېرې دوی ته خبرداری ورکول کېږي، دغه د خبرداري په اساس باندې حداقل دوی وکړه سي خپل ځانونه وژغوري، خصوصا لوړو ارتفاعاتو ته ولاړ سي مخه وکړي.
آیا دا امکان نه لري چې د خوړ مخه بدله کړي، یعنی مسیر منحرف کړي؟ داسې امکانات نشته؟
نه څلوان صاحب، د خوړ د مخې بدلول دا خپله بیا په طبیعت کې مداخله ده، اوبه خپل مسیر پیدا کوي، په کومه خوا سي اوبه کولی سي په اسانۍ سره ټیټو ارتفاعاتو ته لار پیدا کړي، هغه لار خپله دوی ځان ته پیدا کړي. مشکل دا ده چې اوبه خپله لار پیدا کړي په طبیعي شکل باندې، خو دا زموږ هیوادوال دي چې د اوبو په مسیر ته ورغلي دي، خپل کورونه هلته وړي دي، هلته کورونه جوړ کړي دي. نو که چیرې موږ وغواړو چې د خوړ مخه بدله کړو، د دې لپاره ډیره زیاته بودیجه پکار ده او ډیره زیاته بشري قوه پکار ده. دا په داسې حال کې چې اوس ژمی ده، په ژمي کې د کار کول ډیر مشکل دي، او بل د بودیجې لاسته راوړل دا مشکله ده. که چیرې موږ غواړو چې دا د خوړو استحکام پروژه تر لاس لاندې ونیسو، د هغه لپاره هم د سږ کال لپاره ناوخته ده، ولې په راتلونکي کې کېدای سي چې هغه د خطر صحي او منطقي سي، هغه مخکې نه باید مشخص سي، د هغه لپاره دا کارونه وسي. خو د فتن لپاره بهترین کار به دا وي چې زموږ هیوادوال فرصت د باران د ورېدو په وخت کې، خصوصا هلته د سیلاب اټکل کېږي، ښه خبر دا ده چې حداقل د یوې ورځ دوه ورځو لپاره چې کله دا ورښت کېږي، دوی باید متوجه وي، او کچیر سیلاب راوزی دوی حداقل خپل سرونه وژغوري، لوړ ارتفاع ته ولاړ سي او دا وګورو سي. بیا هیله کوم چې ډېر زیات زیانمن نه وي زموږ هیوادوالو لپاره، نو فکر کوم دغه کار کېدلی سي. ولې په اوږده مهال لپاره باید په ټول د کال کې باید پروژې تر لاس لاندې ونیول سي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی طاهر مامون زید، همداراز ښاغلی ولی مدقیق او ښاغلی سید محمد سلیمان خیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل.